سلامونه ستوري مسیز عبد الحی کاکړم او تاسو مشال ریډیو ری او سم د یوې ځانګړې مرکه وخت را رسیدلې دي د تل پسیر باندې زموږ همکار راشد خټک له یو لیکوال د بو شهر سره خبرې کړي راځي چې ورته وښیو
مخام خټک ته د پښتو کره کتون کې نستړی کې دونکو لیکوال وایي ځکه چې خغه په توتر سره هر کال یو یا دوه کتابونه چاپوي اگر چې مخام خټک ته کراچۍ په نوزګار او لوی خار کې د وکالت غوندې وخت غوښتون کې کار کوي او په یوه اداره کې زده کوونکو ته د قانون ښوونه هم کوي خو د دې سره یې د پښتو په بېلابېلو صنفونو کې 15 کتابونه هم لیکلي دي او په هر میدان کې خپل قلم زغلولی دی. مشال رادیو ستاسو دپاره د مخام خټک سره مرکه کړې ده. خام خټک صاحب ستړي مشه سلامونه جوړ په خیر زمونږ خبرونه ته په خیر راغلې.
وعلیکم السلام خټک صاحب راشد خټک صاحب څنګه ښه ټیک ټاک تاسو ډیر ډیر مننه جی چې تاسو زه خپل خبرونه ته د دې جوګو غنم چې زما سره تاسو مرکو کې او د یو بل حال حوال خبر شو مننه جی تاسو ته ټول مینوالو ته سلامونه او نیکې پرزونه.
مخام خټک صاحب تاسو خو دا مخام تخلص دی کنه خپل نوم مسده او چرته زګیدلی په کوم کال کې وزګی دی سبق مسومره ویلې دی زده کړې مسومره کړې دی او څه کار کوي چرته میشتي
خټک صاحب بالکل مخام خټک چې دی دا زما تخلص دی او خپل نوم چې دی نو هغه اقبال شاه خټک دی او زه چې دی په کال 1972 کې په کمر میلا نظام پور نوخار کې زګیدل بیا می ابتدائی زده کړې تر درېم پورې کراچۍ کې کړې دي. بیا می لسم د نظام پور هایر سیکنډري سکول نه لسم کړې ده. دولسم می د خوشحال خان خټک کالج اکوړي نه کړې. بیا ګریجویشن ته دلته کراچۍ ته راغلم د اسلامي کالج نه ګریجویشن وکړو او د اسملا کالج نه بیا ایل ایل بی وکړه. هم د اسملا کالج نه می بیا ایل ایل ایم کړې ده. په 2000 کې زه د وکیل شوم وکالت لائسنس میں واغست او د لوور کورٹ یعنی تر سیشن پوری چې سره پیر کی. بیا په 2002 کې زه د های کورٹ وکیل شوم او 2002 نه د 2000 نه وکالت کوم او اوس په کال 2015 کې د سپریم کورٹ وکیل شوم او د سپریم کورٹ وکالت کوم دلته دغه حالې زلی دي. او بیا چې کوم د ما ایل ایل بی کړی دا بیا ایل ایل بی سره چې ده نو ما په کال 2015 کې ایل ایل ایم هم کړی ده او ور سره چې ده د وکالت سره بدلتا په فیڈرل اردو لا یونیورسٹی کی ویزیٹنگ فیکلٹی ہوم ہے ما دغه حالې زلی دی ورسره د ادب د حالې زلی هم تان دیو زلان دی ساتو.
مخام خټک صاحب د لیکوالانو شاعرانو دغه هنرمندانو ادیبان چې دي د دوی یو خاص فیلډ وی نو خاص میدان وی څوک شاعری کوي څوک لنډې کیسې لیکي څوک تقلونه لیکي څوک خاکې لیکي څوک تحقیق کوي تاسو هر څه کوي یعنی موږ تاسو ته آل راونډر ویلی شو.
یاره آل راؤنڈر خو ډېر لوی سړی چې صحیح مانو کې آل راؤنڈر وي. یاره زه آل راؤنڈر براته نه وای بس دا خبره دې درسته ده چې تقریبا ډېر سیزنو باندې ما تبازمائی کړی ده. شاعری مې کړی ده ناول مې لیکلی افسانې مې لیکلی او تنقید کتاب شته دې کره کتنې خاکې مې لیکلی نو په دې لحاظ خو ما ته آل راؤنڈر ویلی شي. خو مسله دا ده چې آل راؤنڈر چې کوم دی نو هغه بیا په خپل هرې شعبې کې چې کوم دی هغه کامل وي. نو زه ځان ته د کاملیت درجه خو نشم ورکولی خو په ټولو سیزنو کې مې تر خپل وسه چې کوم سیز ما ته ښه لګېدلی نو ما سټیم کې خاکو موډ جوړ شوی نو خاکې مې لیکلي شاعری موډ مې شوی شاعری مې کړي ناول راته لګېدلی چې را ناول لیکل دي په دې موضوع نو په هغې مې ناول لیکلی تنقید راغلی خاکی میں لکھ نو دا سیزون بس دا ادب سره چوک دا ٹول اسٹڈی پیو سے روان ہے نو چا کم ٹیم کے ستا کم شیپ انڈر اسٹڈی وی نو بیا کوشش کی چھ سڑے آغا سیز چتا تکلا دا آغا سیز اشارہ ہوشی نو پخپل بیا سڑے آغا طرف تا توجو کی آغا سیز ہو لیکن شاید دی ہو جنا بس پٹول سیزون میں دا یو دا طالب علم پہ حیث لکھ کرے دا یو عالم فاضل شخصیت پہ حیث نا بس دا سی دی لکچی ہو طالب علم کلا یا ادبی چنه چې دا هر څه نه متاثر کیږي، دغه شان ته شاید زه د یو طالب علم یا د ادبی چنی په حیث کله د یو چیز نه متاثر شم کله د بل نه، په پرغه تاثر کې بیا هغه لیک زمانه وشي.
په دا هر څه ته لاسه چولو باندې یا په هر میدان کې لیکلو باندې ستاسو په لیکلو سره اغیز خو نه دی شوی، ځکه چې موږ داسې اورو کنه هغه انګریزی کې وایي چې جیک اف آل ماسټر اف نن، یعنی په هر څه لږ ډېر پوهېږي خو په هیڅ څه هم پوره نه پوهېږي، نو داسې خو نه دی شوی چې ته تاسو سره
مطر خیال زما د خبرې د جواب په خپل ستا په دې سوال کې موجود دی. بالکل همداسې ده چې همداسې وګڼه چې په اسم نه پوهېږم، بس ټول سیزونو ته مې لاس اچولی.
تاسو لکه چې خفه شوئ مخاف خټک صاحب، ما داسې نه دي ویلي چې تاسو پسې نه پوهېږئ، ما خوښ یو مقوله وویله
او بس اول به ما لکه شاعري اوس هم کوم، ما د شاعرۍ سره د تکل مې دوه کتابونه راغلي، داسې د افسانو او مختلفو سیزونو باندې ما تب آزمایي کړې ده. خو سوال دا دی چې کله کله هم ما کوم سیز لیکلی، نو ما کوشش دا کړی چې په هغې مې اول ځان پوه کړی دی چې دا څه شی دی. که ما تکل لیکلی نو ځان مې پوه کړی چې تکل څه شی دی او تکل ولې لیکلی کېږي، په نورو ژبو کې څنګه لیکلی شوی، ما ته څنګه لیکل په کار دی. نو ما اول چې کوم دی نو مونتین او فرانسیس بیکن دا سټڈی کړل، بیا ما ترجمه کړي دي فرانسیس بیکن ما ژباړلی دی. نو دغه شان ته مختلف سیزونه چې کوم دي، که ما پښتو ادب کې د ماحولیاتي تنقید باندې کتاب لیکلی نو ما اول بیا په ماحولیاتي تنقید باندې ځان یا پوه کړی دی چې نن سبا مسله څه ده. نو تر څه حده خدا سې ده، خو زه دا نه شم ویلی چې بیا ګنې زه په دې ټولو سیزونو کې ماسټر یم، نو ممکنه ده چې په کوم سیز باندې ما لږ ډېر ځان پوه کړی دی، نو تر هغه حده به ما په هغې لیکم کړی دی. نو ماسټر خو بالکل نه شم ویلی، خو تر لږ لږ بیا تر څه حده په دغه ټولو سیزونو لږ لږ مې ځان پوه کړی، نو بیا ما هغه لیک کړی. خو بیا داسې نه دی شوی چې زه ما تکل لیکلی نو بیا مې افسانه پریښي چې افسانه مې نه، دا ټول سټڈی یو ځای روان یي او په دې ټولو سیزونو لیکل کوم. نو بس دغه شانتی دا سلسله روانه ده. نو چې اوس ما ته تاسو څنګه ګوري که جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر نن راته وایو او که ماسٹر آل او جیک آف څه ورته وایي، ممکنه ده چې زه نه ګڼم چې زه په دې ټولو سیزونو کې کامل یم.
په داسې حال کې چې دا پښتو کتابونه ډېر نه اخیستل کېږي، نه په بیا څوک نه اخلي، ستاسو یو کتاب دوه خامخا هر کال کې چاپیږي، نو دا ستاسو کتابونه خرڅېږي ډېر او لوستونکي لرئ کنه، دا ولې داسې په بیړه بیړه کتابونه چاپوي؟
یاره راشد صاحب، تاسو ته خپله پته ده چې د پښتو د کتابونو څومره مارکیټ دی، او بیا زه خو کتاب چاپ کوم او بیا په خپل ملګرو ته د ډاک په ذریعه مغو ته بیا ورلېږم. او ممکنه ده چې کم کتابونه پبلیشر چاپ کړي دي، نو ممکنه ده چې هغه ته به دا اندازه لګي چې څومره خرڅېږي یا نه خرڅېږي، یا پښتو اکیډمي چاپ کړي دي نو هغو ته به اندازه وي. او نور ما چې خپله چاپ کړي نو هغه خو ما یو هم نه ده خرڅ کړی، بلکې د ملګرو ایډریس یې را سره وي او بس هغو ته ورلېږم. پاتې شو دا خبره چې په بیړه بیړه لیکم، نو بس کله کله داسې وشي چې ما دا کتابونه لیکلي وي خو موقع راته ملو شي نو بیا د چاپ کولو چاپ یې کوم. نو داسې خو خبره بالکل هم نشته چې رګینې د پښتو د کتابونو مارکیټ دومره چک دی نو په دې وجه نه یا د دې نه څه د ګټې امکانات دي، نه. دا زما ګټه ده چې زه کوم شی ولیکم هغه ملګرو ته ورسي او هغه ولولي او تبصره پې وکړي یا ما ته ریسپانس را کړي چېرې ښه کتاب لیکلی شو. هغه هم ریسپانس ته هغه کس چې ما ته پته وي چې د ریسپانس څومره اهمیت لري، لکه څنګه تاسو یا داسې نور ملګري چې هغې په تبصره وکړي یا ما ته ووایي چېرې دا د ښه کتاب لیکلی.
مننه یار، زه دې هم په سایبرای خلکو کې شمار کړم.
دا چې دا زما د پیره هر څه هر څه دي، او نو په دې وجه نه نور د ګټې وټې خو څه گنجایش نشته. خو دا به شوق دی زما د لیکلو، ادب زما داسې وکړه چې شوق دی. نو شوق خو څه قیمت نه لري، او شوق هر وخت چې کم دی پتا کې جذبه را لړزوي. نو شاید دا ما کې د لیکلو یو جذبه ده، نو چې دا څومره پورې روانه ده، څومره پورې تانده ځلانده ده، لیکم به چې کله دا جذبه سړه شو خپله به غلی کینم.
مسو کتاب چاپ شوی دی او په کوم کوم موضوعاتو نمونه یې څه دي؟
زما تر نن نه پورې چې دي نو هغه د شمار په لحاظ 25 کتابونه چې دي هغه چاپ شوی دی او هغه چې تر سره شیر کوم نو هغه داسې دی چې اولنې کتاب زما په کال 2015 کې راغلی او چې شاعری وا هغه دې په وجود کې نه ځایږم او دغه نه پس ته بیا دویم کتاب چې کوم هغه ګلګشت په 2000 کې دا چې کوم عالمی مشاعره په مانسره کې شوی و ډوریال کې اسماعیل گوهر صاحب دې کړی و دا غي رپورتاج دی بیا دریم کتاب چې کوم دی هغه بیا شاعری د لکه فصل ریبل کېږم او بیا څلورم بل کتاب چې دی هغه د شاعری د ما په پیژنې کنه او بیا د ټپرنګ بیا چې کوم دی زما کتاب دی پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا په تکل دی او زما په خیال دا باچا خان یونیورسيټي کې فیل سټوډنټ لپاره د نصاب کتابم دی بیا د افسانو کتاب دی غیب عالم پسې چې کوم دی نو هغه نظام پور او د پښتو جدید شاعری دا تنقید دی بیا تنقیدی کتاب دی دوه یاران دوه شاعران ریاست سیمو ممتاز ورگی باندې لیکل شوی بل یو تنقیدی کتاب دی د یو اثر دری غونه هغه سیف الرحمن سلیم شمس القمر اندیش او اکرام الله ګران صاحب باندې لیکل شوی دی بیا د تکلونو کتاب چې کوم دی تکلونه اولنې کتاب دی بیا د تکلونو دویم کتاب پغړې بیا بل تنقیدی کتاب دی د خیبر د غزل د مکتبه فکر نمائنده شاعر خیبر افریدی او بیا چې کوم دی بل څېړنه دا یو وشتمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب نوی بیانیا او بیا چې دی هغه تنقیدی کتاب دی کرخ کرا کتنې اوله برخه او بیا پښتو ټپې انګریزي ترانسلیشن یو کتاب دی بیا د خبر لوس تصویرونه خاکی دی د ګټې جنگ ناول دی پښتو ټپو کا انګلو ریخته رنگ و رنگ دا ما اردو انگریزی ته ژباړلې چپی دی بیا ماحولیاتی تنقید او پښتو شاعری یا شعر و ادب بیا چې کوم دی ما د میکاولی دی پرنس او د خوشحال خټک د دسترنامې پر تلیز جاج دی بیا چې کوم دی نو هغه د فرانسیس بیکن د تکلونو ژباړه ده بیا کاکړې غاړې دی چې اردو انگریزی ته ترانسل شوی دی دا تقریبا دا زما 25 کتابونه دی بیا د هغې نه علاوه ناچاپ چې کوم دی نو هغه د طاهر افریدی د افسانو انتخاب دی د غنی خان د نظمونو تجزیه دی او دغه شانت د شاعرۍ څو کتابونه چې دی هغه ناچاپ دی او داسې تنقیدی نور کتابونه دی سره نو داسې زما په خپل خیال چې 15 کتابونه هغه اوس هم په کیو کې دي چې ناچاپ دي او هغه به انشاءالله په راتلونکي کې راځي
دا سه ښکاری چې په یادولو کې کتاب نیم در نه پاتې شو مخام سه کشمیر 15 ته نه رسیدو
کو کتاب مې بخنه غواړم چې دا غي ذکر نه پاتې شو او ډیر مهم کتاب دی اجمل خټک یو باغی انقلابی شاعر دا یو تنقیدی کتاب دی زما چې هغه رانه بيخي پښمار کې هیر شو او دا د هیرولو کتاب نه ډیر مهم کتاب دی په دې نه چې مالک له په دې چې اجمل خټک په شانت په یولو شخصیت باندې مالک له دی
دا وخت څنګه تقسیم وای مخام خټک سه دومره زیات لیکلو ته چې تاسو خو ډېر مصروف ژوند هم لرئ کنه د یو وکیل په توګه کیسونه به تیاروئ بیا به هغه چې ده په عدالتونو کې پلیټ کوئ نو لیک ته دومره وخت څنګه وباسئ ادبي غونډو کې ګډون هم کوئ تاسو د خپل وخت تقسیم کړی دی یعنی مهالویش مو کړی دی کنه کارونه ورته پرېږدئ
راشد خټک صاحب حقیقت هم داسې دی چې وکالت چې دی دا په خپل کل وختي جاب دی پیشه ده 3 ګنټه جاب دی ته ایون موبایل هم نشه بندول خپل خو ما څنګه اول ویلیو چې یاره د ادب چې دی دا زما شوق دی نو دا شوق په ما باندې دا ټول څیزونه کوي بلکې زه دا بوایم چېرې د ادب دا شوق نه وي نو وکالت به زه ذهني مریض کړی وی د وکالت چې کوم ټینشن دی او کوم ټینس سچویشن نظر ځان راوباسم نو زه ادب بیا زه دا سوګنه چې زموري خو خپل په زموري کوم خو تفریح دا زما د پر تفریح او ذریعہ به جوړ شي خلک چې کم دی د وکالت نه پستا انجویمنت کوي څوک سی سایډ ته ځي څوک ډینرونو ته څوک یو پلا بل پلا پروګرامونو ته زما اس قسم ته حاله زلي نوري نه نه ډینر ستا که څوک مغوړي نه زم ور سره چې تم ډیر په ډیر کم زم او نو بس بیا کور دفتر او بیا دا کتابونه لوستل لیکل او زما سره اکثر په گاڑی کې بل کتاب پروت وی آفس کې را سره بل کتاب یا د لوستلو لیکلو لپاره او په کوټ کې را سره هم په فایلونو کې خامخا ما سره یو کتاب په لاس کې وي، او اکثر ملګری مې راته دا وایي چې کله تاسو وینم نو تاسو سره کم نه یو، زه بدل بدل کتابونه در سره او زه نه خو دا چې وایخلی وګوري نو خو د پښتو چې نورو ژبو ولې نه بیا کې دی، دا خو د پښتو کتاب دی، بیا تاسو کې دا په څه شي لیکل شوی پلان دا خو ځان ته خبرې دي. نو وخت چې کم دی ګوره زه دا قلم نه ګڼم، زه نه خلک کوئی وخت نشته، وخت وی وخت درې ستل غواړي، زه ډېر کسان داسې ګڼم چې ناس بیا سه به ګپې شپې لګي درې درې ګڼټې څلور څلور ګڼټې، یا به کور ته راشي بار بار روزي په دړه به ناستې، وایي به وخت نشته. وخت به ته په خپل پیدا کوي، وخت هر سیس ته ای خو چې ستا کله دغه سیس سره شوق وو تا هغه سیس کول غواړي. نو زه چونکه ادب چې دی دا کول غواړم، ادب لوستل غواړم، په ادب پوهېدل غواړم، ادب لیکل غواړم، نو دا زما چې څنګه څومره ټایم زه وکالت ته ورکوم نورو سیزونو ته ورکوم داسې ادب ته هم زه هغه مره بلکې ټول نه زیات ټایم چې کوم دی هغه زه لیک لوست او ادب ته ورکوم. نو داسې نه ده چې ګنې دا ما ویشلی دی یا څه شعوري طور بس روان دی چلیږي، او وخت چې کم دی نو ما کله دا نه تعین کړی چې دومره ګنټې به وکالت ته ورکوم، دومره ګنټې به ادب ته ورکوم، نه بس دا سلسله ده روانه ده. کله مې دا ادب ټیم وکالت ته ورکړی، کله کله د وکالت ټیم ما ادب ته ورکړی، دغه شانته دا وخت چې کم دی هغه تقسیمېږي. او څو داسې شعوري اسانه ده، غیر شعوري دغه شانته روانه سلسله ده چلیږي. نو شاید دا ادب سره زما شوق دی، بلکې زما چې کوم کور بچیان دی قربان الله دا غو هم یو لوی احسان دی برخه ده زما سره، چې غوی کله هم زما په دې سیزونو کې بلکې غوی را سره هم پکې برخه اخلي، غوی هم زما د دې ټول لیکونو نه خبر وي، ځان خبري، او غوی کم اس کم ماته داسې کله ټف ټایم نه درکړي چې یا غوی مانا گیله کړی وي چې ټول وخت بس کتابونو کې التم کتاب وکالت کیم کتاب دلتم کتاب نہ نو بس دلته بچوتم خپل وخت ورکوم د الله په فضل سره کالج ته سکول ته پریدم هم واپس راوړم هم او باقاعده دا غو سره چکم ده په چکم سیز ما ترازی فرض کا دا غو د نصاب متعلق نو پغو کې مر سره برخه اخلم دا ټول بس دخته کرم ده.
داسې یو ناول یا ناولټ به ورته وایو هغه مو هم لیکلی دی، د ناول لیکنې د بهیر څنګه روان دی په پښتو کې کلک داسې نظر پې واچوي؟
ما دا ناولټ چې کوم دی د ګټې جنگ لیکلی دی، او دا په دغه زمونږ په دې ځمکه کم په دې تناظر کې ما دا لیکلی دی. تاسو چې کوم دا سوال دی چې د ناول بهیر ته څنګه ګورې، نو دا پښتو ادب کې ناول چې څنګه د ترجمې نه شروع شوی دی خو تر اوسه پورې روان دی لیکلی کېږي. زه خو دا نه شم ویلی چې رګینې ډېر مخکې تللی دی خو ولاړم نه دی، ناولونه ډېر ښه لیکلی شوي دي، لیکلی کېږي، لوستلی کېږي هم، او تقریبا مونږ ګورو چې په هر موضوع باندې لیکلی شوي دي، کاغه نور محمد ترکی لیکلی دي، کاغه شپون صاحب دي، کاغه نصیر احمدی لیکلی دي، کاغه صاحبزاده ادریس دی، کاغه رسول رسا صاحب دی، او کاغه فیضی صاحب دی، کاغه طاهر افریدی دی، کاغه فاروق سرور دی. بیا په زنانو لیکوالو کې مې بل نوم چې کم دی د صفی علیم، هغه ډېر یادګار نوم دی، هغه ډېر ښه ناولونه لیکلي دي. ممکن سن نومونه زمانه په دې ټیم کې پاتې کیږي، خو د ناول سلسله چې ده هغه روانه ده. زه دا نو ګڼم که د نورو ژبو سره پرتله کوو لکه اردو یا انګلیش، هغه څه ته خو نشته، خو بهرحال بیا هم موږ دا کمی نه محسوسو چې ګنې پښتو کې ناول نشته. نه شته دی، ناول شته، ناول لیکل کیږي، او ښه ناولونه خصوصا که وګورو موږ د افغانستان په دې شخړه باندې زموږ چې کومه ده په دې باندې ډېر ښه ناولونه چې دي هغه لیکل کیږي، لیکل شوي دي. او په دې کې صرف دا نه ده چې ګنې صرف نارینه لیکوالو لیکل کړي، په دې کې خزینه لیکوالو چې کوم دي نو هغه ښه ناولونه لیکلي چې په هغه کې د وږمې بهترین ناولونه دي، د حسین ګل ناولونه دي، او په ښه انداز لیکلي شوي ناولونه دي. نو زه دا وایم چې په دې کې زموږ سره د سړو سره د خزینه لیکوالانو هم برخه ده، هغوی هم ډېر ښه ناولونه لیکلي دي. ګو چې مونږ دا نه شو ویلی چې ګنې یاره ناول ډېر زیات مختلی دی، خو دا دی چې ولاړم نه دی، او د ډېرو سیزونو سره چې کوم دی موضوعي ګرځو اچولې ده د پښتو ناول هم او د پښتو ناول زه په خپله دا وایم، بلکې چې کله د یو ناول سلکلن بهیر ولیکلی شي نو دې مطلب دا دی چې پښتو سل کاله یا د پښتو ناول چې کوم دی هغه سل کالو نه زیات مزل کړی دی، نو چې کوم سیز یو پیړۍ مزل وکړي نو دې مطلب دا شو چې د هغې فضا ودرېدلې نه ده او هغه سازګاره ده. نو لازمي خبره ده چې مونږ د نورو ژبو سره خو نه شو پرتله کولی، خو په خپله یې چې کوم ګورو دلته نو هغې وده کړې ده، په ځای ولاړ نه دی او مزید وده کوي.
تاسو د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لیکل کوئ، په اردو کې کوم کوم کتابونه چاپ شوي دي؟
بالکل، زه پښتون علاوه په اردو کې هم لیکل کوم، اردو کې مې شاعری هم کړې ده، شاعری کوم، نثر هم، مضامین هم را سره دي، نظمونه دي را سره په اردو کې، خو په مختلفو ویب سایټس باندې لیکل کوم لکه هم سب ڈاٹ کام وغیرہ، او دا سے آرٹس کونسل کے پا مختلف پروگراموں کے لکم کوم اورم ہوں لکم ہوں برخ پک اخلم خطرو سپوری اردو کے زما باقاعدہ کتاب نہ دے چاپ، البتہ دا پشتو نہ مجباڑی کڑی دی اردو تا چاہ چاپ تھی ہو تبازات یہ نہ افسانوں یا دا سے دا شاعری یا د مضامین یا د نظمونو کتاب میں پائپ لائن کی دی چې لیکلی وی د شاعری او د نظمونو خصوصا کتابونه میں چکم دینا چاپ تھی او سب مضامین دی، نو دا درې کتابونه میں اردو کی چکم دی هغه زیر تبہ دی، نو هغه را روان دی چې هغه د مضامینو دی، او بل چکم دی هغه سلورم کتاب اردو کی چکم دی، نو هغه ما چې څومره فورن لیکوال چې دی د انګریزي ژبې د نورو ژبو هغه باندې ما لیکل کړي دي، نو هغه ممکنه ده چې هغې باندې مې یو کتاب راشي. نو داسې یو درې څلور کتابونه اردو کې ما سره ناچاپ شته، نو امید ده چې هغه هم کله وخت راغو نو هغه به هم چاپ شي او په اردو کې هم ستا خبره درسته ده چې لیکل کوم، تر خپل صدا خو پته نشته چې هغه به څومره معیاري وي، خو بهرحال هغې کې لیکل ضرور کوم.
د کراچۍ ادبي فضا نن سبا څنګه ده؟ پخوا خو به تاسو دغه د جرس ادبي جرګې غونډې وې او ډېر ملګري به وای، اوس خو هغه ټول نشته، نو تاسو غونډې کوئ که نه یې کوئ؟
یاره د سپا درته وایم، د کراچۍ ادبي فضا هغه شانت نه ده چې څنګه د نن نه لس پنځلس کاله وړاندې چې وه، ډېره تانده او ځلانده او روانه وه، اوس هغه شانت نشته. ادبي هلې ځلې کېږي، مختلف شته دي ملګري چې هغوی ټولنې جوړې کړې دي، په هغې کې هغه یې تر خپله وسه تنقیدي پروګرامونه هم کوي، کله په غزل تنقید او کله په نور نثري لیک باندې، خو چونکه څو چې د جرس ادبي جرګې تعلق دی، نو جرس ادبي جرګې اجلاسونه د نه کېدو برابر دي، بلکې نه کېږي تر څه حده پورې خو کېدل، خو څه وخت نه راسه ګورم چې هغه هم نه کېږي. دا چې کوم کله سوشل میډیا په دې باندې زیات اغېز کړی دی، اوس تقریبا هغه سیزونه چې ملګری برا غونډې دل او یو خو دا برخه وه، دا چې سلسله وه چې دا یو بل به ووینو یا یو بل نه به خبر شو، اوس هغه چوبیس ګنټې د یو بل سره د موبایل یا د فیسبوک د لارې یا د نور سوشل میډیا د لارې یو بل سره په اړیکو کې وي، نو هغه مطلب خیال هغه د غونډې د ناستې هغه اهمیت ختم کړی دی. اوس هر سړی چې کم دی خپل لیکوال هم دی، ایډیټر هم دی او پبلیشر هم دی، بس موبایل په لاس کې وي چې څه شی زړه ته رالل پوسټ کی، نو ادبی فضا هغه شانت نه ده چې څنګه وا، او ما ته نشته پته چیره د دې بنیادی وجه سکی دی چې خو هغه ملګری چې کوم وو دلته الفرض کا موهب وو تیر سے وفات شوی دی ریاست تسنیم، نو یا نور ملګری وو نو هغه بټول راغونډېدل، بیا شاید زنه ملګری داسې وو چې هغه ډېر تاند وو ځلاند وو، هغې به په څه طریقه هم خپل ملګري راغونډول، لکه موهب وزیر دلته، نو موهب وزیر به چې په څه طریقه هم، خو هغه به دا کله کله به داسې وو چې په میاشت کې به دوه غونډې هم وکړلې، خو موجوده صورتحال هغه شانته تسلی بخش نه دی چې زه وایم چې نه روا واقعي بالکل غونډی کیږي دام نه دی چیرې غونډی نه کیږي شته دي ملګری چې هغوی سره نه ټولنې جوړې کړي دي په هغه کې اوس هم هغه تنقیدي حالې ځلې کې خو دا هغې معیار هغه نه دی چې کم معیار د جرس ادبي جرګې هو او پاری کې ملګری داسې یو څو تن داسې دي په دانورو او ټولنو کې چارې هغه ملګری دي هغه ځوانان دي او لیک لوستم لري او ښه مطالعه هم لري خو هغه پلیټ فارم هغه غونډو هغه درجه نه ده حاصل کړې چې نه هغه معیار شته چې کوم د جرس ادبي جرګې وو ګو چې هغه تر خپل وسه ډېر ښه خپل چې څومره د هغې وسته څومره پوهه ده د هغې مطابق خو هغې کوي خو هغه هغه شان ته تسلي بخښ نه ده لکه څنګه
د نورو گاونډیو ژبو سره چې پرتله کړو نو د پښتو اوسنی ادب چې دی اوس کم ادب لیکل کیږي شعر دی لنډه کیسه ده ناول دی خاکی دی تکلونه دی نو څنګه دی د معیار په لحاظ تاسو په خیال
زما په خیال کم پښتو ادب مو د نورو ژبو سره پرتله کوو نو دا غونه زغل چې دی کنه هغه ډیر ښه دی د اردو د انګریزانو علاوه فرض کړه مونږ د بلوچي سندي یا د سرکې پنجابي ادب ته ګورو نو دا غونه زمونږ ادب ډیر مخ په وړاندې روان دی د هغوی په نسبت باندې اوس اکثر ګورم دلته پروګرامونه چې کوم سالانه کېږي د مختلفو ژبو نو په هغې کې چې کوم انداز دی کوم معیار دی نو د هغې نه د پښتو معیار ډېر لوړ دی خو مونږ چې کله د اردو د انګریزۍ سره پرتله کوو نو هلته کې بیا هغه معیار مونږ ته په نظر نه راځي پکار دی چې مونږ حقیقت پسند شو دا خبر ومنو چې زمونږ معیار چې کوم دی هغه د اردو او د انګریزۍ په نسبت لا ډېر کمزور دی البته زمونږ سره چې نورو دلته د قومونو ژبې پر ادب دی دا غونه زمونږ ادب ډېر ښه دی په حال کې هم په ماضي کې هم ښه وو په مستقبل کې به هم ښه وي اکثر دلته په کراچۍ ته هغه وکړي مینی پاکستان ورته وایي نو دا چې کوم دی وړوکی پاکستان دی مطلب د ټولو ژبو خلک دلته موجود دي ادب هم دلته موجود دی مونږ سره دغو ناسته پاسته کېږي نو اکثر مونږ په آرټس کونسل کې صرف وګورو چې کلم سالانه پروګرام کېږي نو د اردو نه یا د انګریزۍ نه علاوه ژبه که د بلوچۍ پروګرام وي نو د ټولو نه کم کسان وي که د سرایکۍ وي بالکل کم وي که د پنجابۍ وي که د بلوچۍ وي په هغې کې نیم سیټونه چې کوم وي هغه هم ډک نه وي او چې د پښتو پروګرام وي نو هغه په ټول آرټس کونسل کې بتاته هر دویم کس پښتون ښکاري او دا ټول چې کوم دغه پروګرام ته راځي دغه شان ته په افسانوي لحاظ سره یا ناول لحاظ سره یا نصابي لحاظ سره هم هغې نه چې کوم دی نو مونږ ډیر ښه یو دا بله خبره ده چې په سند کې سندي ژبه چې کوم دغه د سرکاري ژبه ګرځولې ده خو په خپل ځای ده خو د هغې هم هغه امکانات چې کوم تر اندرونی سند پورې دي په کراچۍ کې به د هغې هغه اغېز نشته په کراچۍ کې د سندۍ نه زیات اغېز د پښتو ده نو زه دا وایم چې د نورو د اردو د انګلیش د علاوه د نورو په سره چې پرتله کوو نو د هغې نه زموږ د ادب وضع ډېره لوړه ده هغې ډېر ښه ده زما په خپل خیال سره
د پښتو ادب او ژبې راتلونکي څنګه ګڼئ تاسو ته څنګه ښکاري لکه رڼا پرې واچوئ
راشد خټک صاحب هر راتلونکي یو امید وي او پکار چې مونږ امید ډېر ښه وساتو او صرف ترخه ساتلو پورې نه عمل کې هم او زما په خیال د پښتو راتلونکي ښه دی او ولې چې مونږ چې کوم دی که اوس د سوشل میډیا د لارې هم ګورو نو پای کوم ځوانان هغې هڅه کوي چې هغه پښتو ادب هم د دې سره د نورو ژبو سره سیال کی او هغه ټولې هلې ځلې دې پکاروي چې کومې نورې ژبې پکاروي زما خپل خیال دا دی چې راتلونکي د پښتو ادب ښه دی ولې چې اوس دا د نت ژبه ده ګرځېدلې ده د ګوګل او د چټ جی پی ټي او د نورو ټولو ژبه ګرځېدلې ده پښتو نو کچری زمون ژبا د دې سجونو وره نه وي نو بیا خو مونږ ویلې چې وره د دې امکانات چې کم دي او امید ساتل بیکار دی پراتلون کې به دا ورکه شي نه پراتلون کې کوم پښتو ژبه هم د نورو ژبو نه شاید چې کم وړاندې نه وي نو اوګه په اوګه به ورسره بالکل روان وي نو راتلون کې د پښتو ژبې ډېر ښه دی او د صرف د ژبې نه د چې کم روان کل دی دغه نه هم ډېر زیاته توقع ده ډېر خخ ځوانان چې کوم دي هغه نن سبا ډېر خخ لیکوال دي په هر موضوع لحاظ سره که هغه د تنقید نوې تیورۍ په لحاظ سره دي که د ناول دي که د افسانې دي او که د نور که د شاعرۍ په لحاظ سره دي نو راتلونکي زه بالکل ښه ګڼم او د پښتو راتلونکو بد نه ده، ډیر ښه ده، او په کارم ده چې موږ دغه او خو امید وساتو او خو امید ساتل هم پکار دي.
د مشال رډیو ګرانه اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي، د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي. مسافر کله نه پس راغلم، ستنه ستمانا مسافر کله نه پس راغلم، ستنه ستمانا مسافر کله نه پس راغلم، ستنه ستمانا مسافر کلو نه پس راغلم.
سندره تاسو واوریده، اوس بیا د ماخام خټک سره خپل مرکې ته دوام ورکوو. تاسو په ټولنیزو رسنیو هم ډېر فعالیت کوئ، زیاتره مو پوسټونه وي، تصویرونه مو ورکړي وي، یا د کومې غونډې رداد وي، حال احوال وي، یا مو خپل تخلیقات ورکړي وي، شعرونه وي، خاکي وي، نو د دې څه اغېز دی تاسو په لیکنو باندې، د ټولنیزو رسنیو باندې فعالیت چې دی دا تاسو ته حوصله افزایي درکوي او حوصله مو زیاتوي که نه؟ اسو وخت مو ضایع کوي، ستاسو څه خیال دی؟
دیکھیے، دو قسم تا رجحانات تھی، زن خدا سے جگہ د وقت زیانم وی او زن چکم دی آغا استاد پارا د مشاہدی تجربی او د علم باعثم گردی، یعنی آغا کسان اسر چز ماڑی کی دی چاغا پوہ لکوالان دی آغا پارا موضوع پوئی گی، دا اگو نخو مونگ دا سوشل میڈیا لارے فائدہ حاصلو، خو زن آغا کسان دی چاگی بیا آغا معیار نه لري، نو لازمی خبر آغا دا وقت زیان مو گرزی، نو زه په خپل دوام چې په سوشل میډیا زکه پوسټ ټول چې نن سبا پکار دی چې په سوشل میډیا کې ته ان وی، کله ته په سوشل میډیا باندې ان وی، نو ته کله پوسټ کې یا د ملګرو سره په اړیکه کې نو ته ژوندې پاتې کېدای شي، ادروایز که ته په سوشل میډیا باندې ژوندې نه یې، ولې چې دا هم یو د ژوند د پېژندګلۍ چې کوم دی یو ذریعه خو دا، خو پوسټونه دا دواړه چې کوم دي کله کله داسې موکي چې هغه د پوسټ ورډ وی او کله کله پوسټونه د پوسټ ورډ نه، نو زه دا چې دا ملا جولا غوندې رجحان دی چې په دې کې کله کله د وخت زیان هم پوسټونه وی او کله کله چې کوم دی نو هغه د کار پوسټونه هم وی، خو چونکې د سوشل میډیا د لارې خپل ځان چې کوم دی هغه ژوندې ساتل یا لیکونه چې کوم دي، اول بداو چې تب رسالې ته یو او یا چرتا رسالے بچاپ کے دے یا اخبار تا بتا لکھ لے گلو نا بچرتا پا میاش دو کے بچاپ کے دو یا بدری میاش تے کے بچرتا رات لو، نو اس چکم دے تا لکھو کے سمدستی پوسٹ کے آغا طول ملگرو تا ورسی آغیم ولولی او نقدم پی ہوشی پا غٹیم چیارا تا خلی کلے یا بدلی کلے پا غٹیم آغی کے زنہ خ خلق چکمی چکم پوہ خلق دی آغی پا مانی لکھ پلی ستے لکل کئی چکم در چاٹ سطح ٹیٹا دا اگر دا اخپلی صاحب سر پاکے بادے لیک اخپل نکت کئی، نو کلا کلا اگر کڈیر خخ تجویز را چھو کلا کلا چکم دے نو آگا بس د لایک تر حدا پوره یا به هغه د خپل سوچ مطابق پاره باندې لیکو کی نو هغه د وخت زیانم ګرځي او بل طرف ته چې چا په خدي کل کړي نو هغه وخت کی مهتی کوي هم نو په کار نه چې په سوشل میډیا هم سړی ژوند دی او خخ پوسټونه وکي دا نه چې نه د خپل ځان وخت ځای کې نه د بل زما خپل خیال دا دی چې دا یو ښه عمل دی کې سړی په سوشل میډیا ژوند دی وي او لیک کولی شي خپل سیز پوسټ کولی شي نو هغه په ات ا ټایم چې کوم دغه خلکو ته ورسی
پخوا تاسو د شاعر په هیڅ پېژندل کېدای بیا موږ د نور صنفونو باندې هم ته بزمي وکړه اوس هم شعر لیکي هغه شان لیکي څنګه هم پخوا لیکلو کنه اوس موږ د شعر لیکل کم کړی دي د نورو لیکنو په وجه مطلب دا چې د شعر لیکل چې څنګه پخوا کېدل په کم بجې کیفیت کې براغه او تاسو په کم کیفیت کې لیکلو هم هغه سره راضي کنه د وقفه وکړه شوې ده
بالکل راشد خټک صاحب زما ولنې پېژنګلو چې دا هغه د شاعر په هستا او دا زما د تخلص شکم دا د دې ثبوت ته ولی چې اکثر تخلص شکم نه هغه شاعر کې دي نو بالکل زما پېژنګلو ول د شاعر ته زما ولنې کتاب هم د شاعر راغله ده هغه نه پسته بیا نه سره راغله او زه واقعي چې په شاعر سره سره نصر لیکم دا دې چې شاعری مې پریښې نه ده د نصر سره سره شاعری کوم خو هغه د نصر چې کوم د دور وی دا بیرن پیریډ په دې باندې ډیر کم راځي دې ته هغه چا خبره چې کوړکتون وته وي کنه پښتو کې څنګه سړی چرګ کوړک شي داسې سړی کوړک شي تر څه حده پورې نه ده په شاعری کې دا کوړکتون په سړی راځي بیرن پیریډ چې کم ده خو په نصر کې په سړی باندې بیرن پیریډ ډیر کم راځي بلکې د یو لوی لیکوال کول ده چې پتا باندې کله بیرن پیریډ د شاعری راشي نو ته بیا نصر لیکل شروع کا ترجمه کوه یا نور نو خپل بده بیا یو وخت دوباره شاعری تر وګرځي نو دا زه چې کم ده په شاعری مې اثر خو ضرور شته پرې وته ده چې کله ما نصر لیکل شروع کړي نو شاعری هغه انداز په سره خو نشم کولای خو پریخ مې بالکل نه ده شاعری کوم چې کله کله موډ مې جوړ شي نو شاعری ضرور کوم البته د نصر په شان ته چې کوم بس نصری لیکونه کوم هغه شان ته رواني وس د شاعری نشته او بل دا دي چې شاعری چې کوم ده هغه بیا ځوانه جذبه هم واړی کنه یو وخت وي چې سړی ډیر جذباتي وي نو دغه سره هغه بیا شاعری هم پاک انداز باندې کیده وخت تک سره سره چې کم دنو هغه جذبه هم لگا رټیټ شي نو لازمی خبره ده شاعری هم سره هغه شانت نه وي او بل دا ده چې شاعری د وخت سره هم خود کی چې کلا جذبه ځوان یو ته د جذبه اظهار کوي په شاعری کې نو هغه ستا سره خړی هم او چې بیا کلا جذبه دي ټیټ وی او ته عمر دې موړي دلی یو بیا هم ته هغه د جذبو اظهار او هغه شانته کې نو هغه د ستا د شخصیت سره میچ نه خوري نو لازمی خبره بیا د هغه د سره شاعری راشي چې کله د شاعری کې پوخواله راشي نو بیا سړی د رومانټیسیزم نه راشي د ټولنې غم ته بیا اجتماعي غم د چې کوم د خپل شاعری مرکز وګرځي نو لازمی خبره ده زه اوس د نصرم لیکم او شاعری هم کوم خو دا خبره ده بالکل منم چې زما به شاعری د نصر په لحاظ اوس کبه شوی ضرور وي
پر لیکنې څنګه سمبالوي په کاغذ لیکي کنه په کمپیوټر کې لیکي دا لیک ته سمبالولو طریقه مو څه ده
اول خو ما باقاعده په کاغذ به مې سنبھالول ډائری کې به مې لیکل ډائری به زما څو ډائری یعنی اوس ما سره پرتی دي اپ ډکې شوې دي چې کله زه دا کمپیوټر او د موبایل سره بلد نو نو ما به بیا په کاغذ لیکل یا ډائری کې به مې سنبھالول خو چې کله ما کمپیوټر او د موبایل راغله نو بس اوس تمام لیکونه چې کوم دي هغه کمپیوټر یا موبایل کې لیکم او بیا دلته چې کوم دی نو هغه ځان سره سیو کوم دا اوس طریقه ده او دا ما ته ډېر اسان ښکاري ځکه چې کاغذ به اکثر تا نه چرته پاتې شو ورک به شو یا به وشلېدو یا به کپڑو کې پاتې شو به وینځلی شو نو دا کمپیوټر یا موبایل کې چې کوم دی نو دا خوندي کړي وي او اوس یې اکثر زه په موبایل چې کوم وي را سره په هغې کې سمدستي لیکم کوم او په هغې کې سنبالوم او داغی نے شیئر کوم کاغه پبلشر ته ویم د دې زنه هغه ته لګم او کبیا هغه د پروف ریډینګ د پاره وی ټول نو اوس چې کم نه زیات داغه د پاره کمپیوټر یا موبایل چې دا ساتم او پاره کې سنبالوم او شاید دا نوې وخت تقاضا هم دغه دا چې مو شاید اوس د خپل لیکنې چې کم دي هغه مو خپل کاغذ سره هم ښه خبره ده که څوک سنبالولی شي سنبالولی په کار دي خو په کار دا دی چې مونږ هغه په کمپیوټر یا موبایل کې هم د ځان سره سیو ساتو.
دا نوی صنفونه چې راغلي دي په پښتو کې په خاصه توګه د نثري نظم دی یا نثرم دی یا د ټپیزي دی دوی ته په کم نظر ګورئ؟ تاسو په دې چرته تبزمۍ کړي دا لیکل مو کړي دي په کې کنه؟
بالکل په دې کې چې کوم له نو ما نثري نظم هم لیکلې ده او ما تاسو ته وایم چې ما اردو کې هم لیکلي په پښتو کې هم د دې هم اردو کې بیل کتاب راځي او په پښتو کې بیل کتاب راځي او ټپرنګ تاسو ته وایم چې ټپیزي ما ټپرنګ باندې هم یو کتاب چاپ شوی دی هغې باندې بیا ډېر سریزې خپل لیکلي به مې دا وضاحت کړی دی. نو زه چې کوم نوي صنفونه دي زه خو دا ګڼم چې دا راتلل په کار دي او په کار دی چې څوک په باندې ډېر ښه لیکل کولی شي نو هېڅ بندېز په باندې نشته. لکه څنګه چې د غزل نه پسته نظم او د نظم کې بیا آزاد نظم راغی نو یو ایجوټیشن وو هغې ته لازمي خبره ده چې کوم غزل ګونو هغه ته اکدم نو تیار چې هغه ومني خو لازمی خبره ده د وخت تیریدو سره سره آزاد نظم خپل ځان ومنلو دغه شانت نثري نظم یا نثرم چې کوم دی بیا هایکو ده یا ټپیزي دي هغه هم خپل ځان چې کوم دی هغه ومنلو خو معیار به موږ خامخا ګورو چې آیا هغه شی د معیار دی که نه دی. ټپرنګ یا ټپیز موږ لیکونه هغې کې معیار څه دی په کار نه دی چې موږ هغې نه د ټوکو ټکالو شی جوړ کړو یا د هایکو نه بیا موږ ټوکو ټکالو شی جوړ کړو نه هغه هایکو به بیا په کار دی چې موږ د هغه د اسماعیل ګوهر یا موږ د قاسم بنوي یا بیا موږ د اظهار الله اظهار په شکل کې هغه شان ته ولیکو چې چا هغې لیکلي دي. داسې نه ده چې بیا موږ راشو او هغې نه لطیفې جوړې کړو د لطیفو په شکل دی نه وي. دغه شاته نثري نظم چې کوم دی نو په کار دی چې نثري نظم دی بیا د نثري نظم په شکل وي. دا نه دی چې هغه بیا صرف نثر لیکلی وي او دی ورته وایي چې نه دا خو نظم هم دی نه هغې کې د نثري نظم ټولې تقاضي موجودې وي. نو که څوک بیا په هغه ټولو تقاضو پورې ولې چې ادب چې کوم دی ادب خپلې تقاضي اول واڑی او دا صرف ادب نه ده اګه قانون دې کار څه دی غي خپل چوکاټ کې بلی کې نو بیا بدا دا اغه صرف ګرځي چوکاټ نه بغیر چې کوم لیکي نو دا بیا ارس یو خو ادب بنی. نو په کار داده چې کده نثري نظم څوک لیکي کټ پیزي لیکي او نورم سے لیکن پکارے چھے داری اخپل چوکاٹ چھے دے اگر درست ہو ساتھی اگر چوکاٹ دے خیال ساتھی او معیار ډیر ضروری دی چې پاره کې داغه نه پسته چې پاره کم مواد دي دا هی ته هم خیال ساتي چې زه هغه کې راوړم سو پاره کې زه لیکم سو نو بیا هو پکار دي چې دا سې شو درا شي او د پښتو د ادب لمنه ډکه کی ته فراخ هي کی او پکار دي چې مونږ دا سې شو نو لارې ونه نو سو دیتا مونږ ویلکم وو په خیراله وته وایو.
د وخت سره د هر سیز اصول چې دی هغه نوی ټکل کیږي او مقدار هم بدلیږي. دغه څه د لیکنو او د ادب مثال هم دی مثلا پخواره تحقیق اصول چې و بیل وو اوس نوی نوی اصول راوځي. دغه څه د نقد هم نوی نوی نظریه راځي نوی اصول جوړیږي. ان تاسو د دې نوی نقد چې دی په پښتو کې چې کم نقد کیږي اوس په حاضر وخت کې دا د دغه ادبی تیوریانو او نورو ژبو کې چې کم نقد کیږي دا هغوی سره برابر دی که نه؟
بالکل زه در سره دې خبره کې متفق یم چې وخت سره هر څه بدلیږي خو بدلون هم بدلون په کار دی. بدلون او بے ادب کې بدلون چې کم دی هغه خصوصا ځمکني حقایقو سره په کار دی چې بدل شي. دا نه دی چې په تقلید کې چې بس په اردو کې کیږي په انګریزي کې کیږي نو موږ به په پښتو کې کو آیا هغه په پښتو کې ځای نه سي کنه. دغه شانته د نوي صنفونو یا خبره خروش وا یا د تیوري یا د نقد چې کوم ده نو لازمی خبره په پښتو کې نن سبا رجحان کم دے دا ډیر زیات شوی دے اوس نه خو چې کم دی هغه باقاعده د اردو یا د انګریزي نیخ پرې غته ویرانی راوړي دی په پښتو کې دا سی لیکل کی قتل کیږي لکه چې ترجمه شوی دی نو هغه چې ته په پښتو کې ګورم نو هغه چیز چې موږ په اردو انګریزي کې قتل هغه چیز وی هغه ټوټل پیراګرافونه راغستی وی هغه لیکلی وی دلته او نو بیا سړی وی چیر چې زتا ګورم نو ګوپی چن نارنګ او شمس الرحمن فاروقی او وهاب اشرفی دا نور ولې نه ګورم چې هغه د تانه په خان داس کې لیکل شوی دی البته اوس چې کوم دی ډاکټر نصیب الله سیم د پښتو ادب تیوري یو کتاب دی چې هغه سره کړی دا یو سوال راوچت کړی چې د پښتو د ادب خپل ځان ته تیوري کیدای شي کنه پاګې باندې ډېر ملګرو لیک پکړې امام پکړې چې اصل کې د ادب د تیوریانو چې کمی دا د ټولو اصول چې کم دی هغه د ټولو یو شانت وی هغه فالو کیږي نو آیا دې چې کوم سوال وروړي چې د پښتو ادب د خپل ځان ته سنایا او بدایا او دا بیان او دا ټول سیدونه دا به ځان ته بیا داسې سیزونه به ډېر مشکل شي چې یاره څنګه به د پښتو خپل علمي بیان به څنګه وي او د هغې به چې کوم دی ځنه سیزونه ډېره مشکله شي بیا چې هغه څنګه راوړو د هغې ته شبیانه به هغې ته به څه وایو به څنګه اپلای کوو نو دا ګوچ هغې ته دا ویلي چې یاره رشیا کې چې کله دا خبر رالو نو هغې خپل فوکلور ته رجوع وکړه نو دین داسې وي چې موږ خپل فوکلور ته نو فوکلور خو زمونږ سره دا خو موږ اکثر دا دی چې هغه هم بیا په هغه تیوریانو په اصولو باندې مونږ ګورو هغې کې په هغه انداز باندې بیا مونږ هغه تلو
هسې دا دلیل خو لږ قوي دی ځکه چې مونږ غنی فولکلور لرو
نو دا یو سوال شته دی په دې باندې نن سبا دا خبره روانه ده چې یاره د پښتو د ادب خپله تیوري په کار ده کنه ګو چې مشکله خبره ده او څنګه دې ودی کوي چې هغه ضرور کوي چې نه زه پاره باندې بل کتاب راولم شاید چې پاره کې دې دا وی څه حل لاره مو خي خو زما خپل خیال دا ده چې دا د بین الاقوامي اصول وي او د تیوري او په دې باندې ټول ادب چې کوم دی هغه په اصول او کتلې شي نو په کار دی چې مونږ د نقد کو پښتو کې نوې ادبي تیوريانه دې ګورو هر څه دې کو په کار دی چې ادب ته دې راشي خو ګورو به چې آیا دا زمونږ د ادب سره سمون خوري کنه آیا زمونږ د ځمکني حقایقو سره د دې تړون شته کنه آیا دا زمونږ دغه مسلو سره د تعلق لري کنه آیا دا زمونږ د ادب د چوکاټ سره سمون خوري کنه دا ټول سیزونه په نظر کې ساتو هغه نه پسته بیا په کار د چمون په دې باندې کار وکړو
وخت کې تاسو د حمزه بابا په ځنه شورن باندې هم کار کولو یو کتاب مې لیکلو چې بیا ښه کتاب ولیکل شو کنه نیمګړی پاتې شو کپرې مې خو د سره بس نه یې لیکي دغه کتاب کیسه کراته وکړي
بالکل ہم دادا سوچی سید گوہر صاحب کراچی تراغلے ہونو سید گوہر صاحب بار بار بدا ما تو چیر دا حمزہ صاحب چی دے دا با پدے خپل شاعرے کی ورکشی دا دا چی کم دے انتخاب پکار دے نو بس ما رکھتی ما تو ٹک شو نو ما بیادا زین کے وعدہ خبر نو ما دا حمزہ صاحب دا شاعرے انتخاب شروع کو تر دیر حدا میں کڑن دے بیا نور و حالو زلو کی بوخ شم نو اوس میں زین کشتا دا خبر او دغه منصوبه میں زین کشتا او انشاءاللہ دا بزا تکمیل تا رسوما او دغه انتخاب چونکه دغه کلیات ما سره شته هغه نه ډیر انتخاب کړي هم دي نو دا منصوبه را سره شته دا او بل د قایر صاحب د افسانو چې کوم دی انتخاب دا دوه انتخاب چې کوم دی هغه کې ما تقریبا زیات کړي دي بل دا په ژوند را نه کوي چې هغه ما سره په بیا بیا تاسو په کرا نه کو هغه ټیم ته برابر شوه نو دا دوه کارونه چې کوم دي دا زما په منصوبه کې شامل دي او ان شاء الله چې په خپل وخت باندې دا دوه منصوبې هم سره ترسیو کتابی شکل کې راځي
تاسو حکیم لیکل دي ما هم پټک څه دستا سے حکی چی دا صرف تاسو پاندې ولارو نزدې ملګرو په د بی خلکو دي کنه په نورو عام ولس کې دا سے خلک شته چې په وایم لیکل کړی دي یا مو چرته په سیاست مدارانو لیکل کړی وي یا مو چرته په قبایلی مشرانو حکی لیکل وي حکیم په چا لیکل دي
بالکل راشد خټک سے ما خاکی لیکلی او د خاکو کتاب چکن اعظم چاپ ته او ما د جرس صدبی ملګری جی دی دو باندې ما خاکی لیکلی چې پغی کا ولنه طاهر صاحب دے ریاست تسنیم دے آفتاب بدر دے محب وزیر دے، نور الاسلام سنگر دے، ننگیال یوسف زے دے، فیصل فاران دے، رحمان بنیر دے، او روخان یوسف زے، دا ملگری چکم دین په دو باندې ما خاکی لیکلی دی، او دا ټول ادبی شخصیت دی. اسی یوسف کسان شتا چې هغه ادبی شخصیت نه دی، او هغه زما د ادب زما د وکالت استادان دی. دوه ورځې وړاندې د جانان خټک تکرک زما سینیئر و، هغه د خاکی دپاره بهترین شخصیت و. یولسم ستمبر دوه درې ورځې وړاندې وفات شوی دی کرک کې، الله دې وبخښي. د هغه شخصیت داسې یو بل څو شخصیات دي چې هغه مې ذهن کې دي، په هغو باندې به هم دا خاکه لیکم، خو هغه به ادبي شخصیات نه وي. نو د اوس چې کوم کتاب زما چاپ دی خبر لوس تصویرونه، دا خاکی دی، او دا ما ټول د جرس په ملګرو چې ما کوم نمونه واغستو دا ما په هغو لیکلی دی او دا چاپ شوی دی.
لنډه کیسه لیکلو ته څنګه ور پام شو؟ لنډه کیسه خو ډېره لیکل کېږي اوس په پښتو کې، تاسو څنګه لیکل پیل کړل چې یاره دا پښتو کې لګي لیکل کېږي کنه، معیار یې ښه دی کنه، اسه مزړه ورته وشو لیکلو ته؟
لنډه کیسه بیسیکلی ما د ډېر شروع نه لیکلا، چې زه کله یولسم کې وم نو چې څنګه ما شاعري کوله داسې به ما لنډې کیسې ورسره لیکلې. نو ما خپله شاعري په ابتدا کې د سعدالله جان برق صاحب نه اصلاح کوله، او بل زما په کوڑی کالج خوشحال خان خټک کالج کې صفدر اسیر د مردان چې کوم دی، صفدر علی اسیر خپله ډېر ښه شاعر و، د هغې نه به مې اصلاح اخیسته. ما به په هغه وخت کې ما یولسم کې دوه چې کوم دی نو دوه افسانې ما لیکلې وې چې هغه زما د افسانو کتاب کې چاپ هم دي. نو ما د هغه وخت نه لیکل افسانی ابا بیا چکل ایل ایل بی ما کول پاغه دوران کې ما سره لیکلی وسما بیا ورستو لیکي. نو افسانی رجحان چکمو چونکه ما به د شاعر سره سره هغه وخت کم دي افسانو نگاران لوستل، نو دغه د وجه نه په ما کې د افسانو رجحان چې دی هغه وو. خوب د وخت سره به مې لیکلې خو کمې کمې به لیکلې. بیا یو ټیم داسې راغله چې ما په یو مخو لیکلې و، هغې نه یو کتابي شکل جوړ شو. نو په هغې کې تقریبا پنځلس شپاړس افسانې دي، او د هغه په کتابي شکل کې غیب عالم په نوم باندې چې کوم دي هغه افسانې دي او هغه چاپ دی. په هغې باندې بیا بهترینه مختلفو کسانو تبصیرې لیکلي، خو په هغې باندې ټولو نه بهترینه تبصیره چې ده هغه د سلیم راز صاحب دی چې هغه د لوستلو نه پسته ما سره شیر هم کړه، او بیا امید دی چې شاید د هغې چې کومې تبصیرې دي کتابي شکل کې راځي نو په هغې کې به شاید هغه چاپ هم شي.
مقام خټک صاحب نوی کلام به راته اوروئ، نوی غزل به راته واوروئ چې زموږ اورېدونکي هم خوند ترې واخلي او موږ هم خوند ترې واخلو.
غزل دا دی: خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولی ګولۍ نښتې د وسلې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولی ګولۍ نښتې د وسلې نه وته.
واه
په سر سرتوري وپخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، په سر سرتوري وپخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، خود پختون مزاج اموخ د حوصله نه وتا. په هر اعتبار د خپل فریق نه کوا لوړه مینا، په هر اعتبار د خپل فریق نه کوا لوړه مینا، په خپل ژمنه وکرا د فیصله نه وتا. زما په هډ هډ ننوتی سپ بل شان وا، لکه دمړی تبي وجود نه بي خلی نه وتا، لکه دمړی تبي وجود نه بي خلی نه وتا، چې اډانا د تصور یې خوځولی نه وا، چې اډانا د تصور یې خوځولی نه وا، ترسو د زړه د هندو کوش بے زلزلی نه وتا. زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړی و، زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړی و، ماخامدا د خیال سرتیری بې حملې نه وتا. خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وتا، لکه نیولی ګولۍ نښتې د وسلې نه وتا.
نو لیکونکو ته، نو لیکوالانو ته، نو شاعرانو ته، نو ادیبانو ته څه پیغام لري، څه نصیحت ورته کول غواړي؟
نو لیکونکو ته پیغام دا دی چې اول د مطالعه وکړي ضرور. مطالعه نه بغیر هیڅ شی چې کوم دی هغه مکمل کېدای نه شي. اکثر مسله دا ده چې زموږ لیکوالان کوشش دا کوي چې بس لیکي، که غزل وي که څه، نه څو پورې دې مطالعه نه وي کړي، د خو خو لیکوالانو سره ناسته پاسته نه وي کړي، او خو خو کتابونه دي لوستي نه وي، د ادبي کلچر نه تیر شوی نه وي، ادبي کلچر ته دي زیات پام کوي، د ادبي هلو زلو کې دي حصه اخلي، مختلف سیمینارونو کې چې کله دي لیکي دي ضرور. ولې چې د معیار نه د مقدار نه معیار جوړیږي، لیکي دي خو یو وخت به داسې راشي چې دغه مقدار چې کوم دی دا به یو ډېر هاي معیار ته لاړ شي. او لازمی خبره ده ابتدا کې څوک معیار نشي ساتلی. معیار جوړیږي د مقدار نه، او چې کله ته څومره تجربه لري، څومره لیک کې، څومره لوست کې، هغه مربه مخ په وړاندې ځي. نو زه نوي لیکوالانو ته دا خواست کوم چې لیکي دي، خو مطالعه دي ضرور کوي، مشاهده دي لوړه لري، تجربه دي لري، په دې ټول ادبي کلچر کې دي ځان ځایي. ادبي کلچر نه بغیر دا وده بیا مخکې نه شي مونده. او دا زه په خپلې تجربې مشاهدې په لحاظ سره کومه چې زما مشاهده تجربه تېره شوې ده هغه هم دغه شانته ده. او زه په خپلې مشاهدې تجربې چې کوم ده په رڼا کې دا خبره کوم نوي لوستونکو ته.
موسیقی او شعر خپلو کې څه اړیکه لري سره او په یو بل څومره اغېز کوي؟ او ستاسو چرته کلمونه موسیقارانو او هنرمندانو ویلي دي کنه؟
تر څو چې د موسیقۍ تعلق ته او د ادب اصل کې موسیقی چې کوم ده، دا چې کوم ده نو دا یو نغمگیز اظهار ده د شاعرۍ، یو ترنمی اظهار ده د شاعرۍ. هغه شاعری چې کوم مونږ د موسیقۍ د تړون سره اورو نو هغه په مونږ باندې ډېر زیات اغېز کوي. داسې دی چې دا یې جامه ده، دا یې سینګار دی. او چې کله دا جامه ځي بي د شاعري وشي، د موسیقۍ په جامه باندې سینګار شي، نو دا داسې شي لکه ناوې هر سړی بي استایي. نو ادب چې کوم دی، چې کله مونږ هغه تحت اللفظ وایو نو هغه به خوند شاید نه کوي چې څومره موسیقۍ سره. نو دا ادب او موسیقي دا لازم او ملزوم دي یو بل سره. بلکې زه دا وایم چې کم موسیقار په ادب پوهېږي نو هغه به یو ډېره خوندوره شاعري چې کوم دی موسیقۍ ته راوړي. او یا کم ادیب چې په موسیقۍ پوهېږي نو هغه به په ادب کې هم ډېره بهترینه موسیقي چې کوم ده، آهنګ چې کوم دی، او هغه کم ټاټ دی یا کم سرونه دي، هغه به هم دلته کې دی تبازمایي په هغې باندې کوي. نو دا یو ډېره لویه خبره چې ادیب موسیقار هم موسیقار ادیب هم، نو دا بیا ډېره لویه خبره ترې جوړېږي. ګینې ادب اکثر موسیقار ادب نه پوهېږي او ادب ادیب چکم دی په موسیقۍ نه پوهېږي. نو دا بیا انتخاب کې ډېره مسله شي ورته. تاسو اکثر به کتلي چې کوم بهترین موسیقار و لکه رفیق شنواری چې کوم دی، دا بهترین موسیقۍ سره په ادب باندې هم پوهېدو. نو دغه وګوره انتخاب د حمزا صاحب د لویو کسانو داسې ټکر وګوره چا په موسیقۍ او په ادب هم پوهېږي، نو هغه غني خان او اجمل خټک دا لوی خلک راغستي. او چې هغه خلک دي چې هغه صرف آواز لري، موسیقی سر تعلق لري، په ادب نه پوهېږي، نو تا ته خپله پته راغه بیا هغه خبره ډینګ کې چکر ډینګ کې چکر ډینګ 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 دغه شانت شاعری به وایي، یا به وایي چې مونی بدنام وي، او دغه شانت کیسې بیا راوړي کنه. نو هغې به بیا هغه معیار نه ساتي. نو زه دایم چې دا دواړه سره لازم او ملزوم دي، او په کار دی چې موسیقار دی په ادب پوهېږي او ادب دی په موسیقۍ، نو دا به بیا دواړو ته وده ورکوي. ګینې نیم حکیم خطرې جان نیم ملا خطرې مان والا کیسه شي. او دا اکثر نن سبا مونږ وینو چې زیاتره کسان اسی په لپ سنگینګ کوي او ځان ته سنگران وي، نه هغه نه به په شاعرۍ پوهېږي او نه شاعر پېژني. او بل بیا هغه کوشش کوي چې چا ورته په کاغذ سے ولیکو، بس دې کوشش کوي چې څنګه وي. او پاتې شو زمانو زما قلمونه داسې یو دوو کسانو ویلي، زمونږ چې کوم دی عظیم وزیر زما څو قلمونه ویلي دي، داسې یو بل ملګری و هغه نیویارک نه سبا اوسي او څه وخت کې بې موسیقي کوله، هغه یو غزل نیم زما ویلی دی. نو دا مزیات کی دی او سبیا مخبل هم څه وخت موسیقی سره شوق لرلو، نو مخبل هم یو څو غزلونه ویلی دي چې په هغې باندې ما ویډیو هم جوړې کړې دي او په څو چینلونو باندې هم چلېدلې دي.
مننه مونږ ته د وخت راکولو مخام خاټک صاحب په مخه مخه.
مننه جی، ستاسو ډېره ډېره مننه جی زما سره د مرکې کولو. خاد و آباد اوسئ. مننه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د ماخام خټک خبرې او غزل تاسو واوریدو. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
ازار می منک ناز دی جنبلم ازار می منک ناز دی جنبلم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خرسولم ازار می منک ناز دی جنبلم و نادانا
نادانتا پر کیوانو خرسولم.